دوه بجې دي د ازادي رادیو روانه خبرونه ته ز فریده هوټ خپل ټولو همکارانو سره درته خراغلستم او ری چې په کندهار کې نن ځن وجون کې حمله وشو چې سباندی 15 تنو ته مرګ ژوبل واړول په هلمند کې خلکو د اداري فساد پر ضد اعتراض غوچت کړو. په خبرونو کې راغلي دي چې د ملګرو ملتونو څیړونکي چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه څیړنه کوي نن له دې هیواد نه ووتل. د چین خبری رسنۍ وایي په شانګهای ښار کې د یوې فابریکې د یخچالونو په برخه کې د امونیا غاز د خپرېدو له امله 15 کسان وژل شوي دي. لومړی به راشو د افغانستان پیښو ته. د افغانستان خبرونه ناجیه صافی وړاندې کوي.
په کندهار کې نن یوې انتحاري حملې شپږ کسان ووژل او 40 نور یې ټپیان کړل. د تخار مسؤلین وایي چې د کندز ولایت د دشتارچی ولسوالۍ د پرونۍ انتحاري حملې دوه تنه پلان کوونکي نیولې او ولسمشر حمید کرزی د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل بیرته د دې درې د سرپرست په توګه وټاکه. د خبرونو تفصیل. چارواکي وایي چې په کندهار ښار کې نن په یوې انتحاري حملې کې شپږ کسان ووژل شول او 40 نور ټپیان شول. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال په خپل راپور کې وایي چې حمله نن شاوخوا 11 بجې د ښار د دویمې ناحیې په مربوطاتو کې د کابل بانک سیمه ییز دفتر ته نږدې شوې. د کندهار د والي ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوو او ټپیانو کې ملکي کسان او پولیس هم شامل دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. ولسمشر حمید کرزی د ملي امنیت پخوانی عمومي رئیس رحمت الله نبیل بیرته د دې ادارې د سرپرست په توګه وټاکه. جمهوري ریاست نن د یوې لمی په خبرولو سره وایي چې دغه پریکړه د ملي امنیت د عمومي ریاست د چارو د پرمخ بیولو په خاطر شوي. ښاغلی نبیل تر اوسه پورې د ملي امنیت د شورا مرستیال او تر دې مخکې د ملي امنیت عمومي رئیس هم پاتې شوی. د افغانستان د کډوالو چارو او راستنیدون د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي ایران ته تر اوسه دغه هیواد ته د افغان پلاوي د سفر په اړه رسمي ځواب نه دی ورکړی. د افغانستان د وزیرانو شورا پریکړه کړې چې د کډوالو چارو د وزیر په مشرۍ د یو پلاوی ایران ته سفر وکړي تر څو له دې هیواده د یو شمېر افغان کډوالو د اجباري ویسلو ستونزه هواره شي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت ویان اسلام الدین جرأت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ تر اوسه د بهرنۍ چارو وزارت لخوا د ایران اسلامي جمهوریت ته یو مکتوب استولی تر څو دا سفر تنظیم سي، خو تر دې مهال موږ داسې ښکاره ځواب نه دی ترلاسه کړی. زموږ هڅې جریان لري چې د سمبلې میاشتې تر 15 نیټې مخکې افغان پلاوی هلته ولاړ سي او په دې باره کې خبرې وکړي.
د ایران حکومت پریکړه کړې چې د رواني سمبلې میاشتې د 15 نیټې وروسته هغه افغانان چې هلته د اوسېدو اسناد نه لري په زور له خپلې خاورې وباسي. او د تخار مسؤلین وایي چې د کندز ولایت د دشتارچی ولسوالۍ د پرونۍ انتحاري حملې دوه تنه پلان کوونکي نیولې. د جمعې په ورځ په دې انتحاري حمله کې د دشتارچی ولسوال شیخ صدرالدین سعیدی په ګډون 8 تنه ووژل شول او 14 نور ټپیان شول. دا د افغانستان اړوند کورنۍ خبرونه. بهرنۍ خبرونه له اجمل ناوړی.
د چین دولتي خبر ایجنسی نهوا وای په شانګهای ښار کې د وی فابریکې د یخچالونو په برخه کې د امونیا غاز د خپرېدو له امله 15 کسان وشل شوي. ریپورتونه وای امونیا غاز نن سهار د سمندري غذا په وی کمپنۍ کې خپور شو لکه تر لږ شپږ ویش کسان ناروغه کړي هم دي. په راپور کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په چین کې د خوندیتوب د تدابیر او د ودانیو د معیارونو د نشټوالي له امله زیاتې صنعتي پیښې رامنځته کیږي. د ملګرو ملتونو څیړونکو چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه څیړنه کوي نن له دې هیواده ووتل. د ملګرو ملتونو څیړونکو په داسې وخت کې له سوریه څخه ووتل چې د امریکا متحده ایالات د سوریه پر حکومت باندې د احتمالي پوځي برید په اړه غور کوي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما د جمعې په ورځ ویل د حملې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. د امریکا یو استخباراتي رپورت وایي امریکایي چارواکي پوره باور لري چې د اگست 28 کیمیاوي حمله د سوریه حکومت کړي. په دې حمله کې 1409 کسان وشل شوي دي. د سوریه حکومت د امریکا د استخباراتو دا رپورت غندلې او هغه یې دروغ بللې. د ملګرو ملتونو پلاتون کونن د زکی لالاري له سوریه نه لبنان ته لاړل. د سازمان نه دی ویل چې د پلاتون کورسې رپورت به کله خپور شي. په مصر کې د وروستیو ناکراریو په جریان کې د لږ تر لږه شپږ کسانو د وژل کېدو او د سلګونو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. دا مرژوب له هغه وخت وشو چې د لکړی شوي ولسمشر محمد مرسي په زرګونو پلویانو د جمعې په ورځ په قاهرې او یو شمېر نورو ښارونو کې لاریون وکړ. رپورټونه وایي اعتراض کوونکو د کوچنیو ډلو مظاهرې جوړې کړې وې تر څو امنیتي ځواکونو ته د ګڼ شمېر مظاهرو ځپل ګران شي. د جولای له درېیمې را په دې خوا چې محمد مرسي له واکه لرې شوی، د پوځ د ملاتړي حکومت ځواکونو په سلګونو کسان په ناکراریو کې وژلي دي. امنیتي ځواکونو د اخوان المسلمین د ډلې اکثره مشران هم نیولي. د مرسي ملاتړي د هغه د بیرته واکمن کېدو لپاره مظاهرې کوي. پاکستانی چارواکو د موبایل ټلیفونونو پلورونکو ته خبر ورکړی چې موبایل ټلیفونونه له وړیا خدمتونو لاس واخلي، څو ځوانان له هغو کارونو راوګرځول شي چې دوی د ټولنې له اخلاقي اصولو سره سم نه دي بللي. د پاکستان د ټلیفون د برخې چارواکو ویل د سپتمبر له دویمې وروسته باید د ټلیفون کمپنۍ خلکو ته د خبرو او وړیا پیغامونو ټول امتیازات وتړي. د پاکستان د ټلیفون د برخې چارواکي وایي دا پریکړه وروسته له هغې وشوه چې زیات شمېر خلکو شکایت وکړ چې د وړیا خدماتو له امله د دوی ځوانان او ځوانانې له یو بل سره د اړیکو ټینګولو ته هڅول کیږي. په مرکزی او ولایتي پارلمانونو کې هم یو شمېر وکیلانو دا خبره کړې ده. د پنجاب په اسمبلی کې وکیل شیخ علاءالدین ویل هلکان او نجونې ټوله شپه په موبایل خبرې کوي، له دې سره زموږ د ځوانانو اخلاق خرابېږي. تمه ده چې په نوي ډیلي کې د تنکیو ځوانانو لپاره یوه محکمه به نن پر یوې ځوان نجنۍ باندې د ډلیز جنسي تیری په قضیه کې حکم صادر کړي. په تیر دسمبر میاشت کې پر یوې درویش کلنې محصلې باندې په یو بس کې د څو تنو لخوا په پرله پسې ډول جنسي تېری شوی و او د اوسپنې په میلو وهل شوی وه. محصله نجنۍ دوه اونۍ وروسته مړه شوه او دې پیښې په هند کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ستونزې رابرسېره کړې او سترې اعتراضونه یې راوپارول. د جنسي تېری یو تن دا مهال ولس کلن دی او که د نن ورځې په حکم کې مجرم وپېژندل شي نو په درې کاله بند به محکوم شي. څلور نور کسان د پیښې په اړه محاکمه شوي او شپږم کس په مارچ میاشت کې د زندان په خونه کې ځوړند او مړ وموندل شو. دا تر دې مهاله خبرونه.
دا ازادي رادیو ده. روانه خبرونه کې اوري په کندهار کې نن ځان وژونکي حمله وشوه چې څه باندې 25 تنو ته مرګ ژوبله واړوله. په هلمند کې خلکو د اداري فساد پر ضد مظاهره وکړه.
د کندې و د یکم نارامي واوره ونه دا شراته نه غواړم دا دې اداري خلک نه غواړم.
افغان ولسمشر د ملي امنیت پوخانه عمومي رئیس بیرته د ادارې د سرپرست په توګه وټاکل. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار وایي دغه هیواد ته د افغان ولسمشر روستي سفر وکړی شول چې د دواړو هیوادونو ترمنځ رامنځته شوې بې باوري له منځه یوسي. او د تاندې څانګې اونیس پروګرام لرو. په کندهار کې یوې ځنوژونکې حملې نن شپږ کسان وژل او شل نورې ټپیان کړل. چارواکي وایي په وژل شوو کې ډیر هغه ملکیان شامل دي چې کابل بانک ته مراجعه کړې وه. محمد صادق رښتینی له کندهار رپورټ لري.
ځانوژونکې حمله دقیقاً غرمه 11 بجې په کندهار ښار کې د کابل بانک مخ ته رامنځته شوه. د کندهار د مطبوعاتي دفتر مسؤل جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل ځانوژونکې پلی وو او د کابل بانک د تلاشي پوستې ته نږدې په ځان پورې تړلو موادو ته چاودنه ورکړې. د فیصل په وینا په چاودنه کې شپږ کسان وژل شوي او شل نور ټپیان دي. د نوموړي په وینا په وژل شوو کې څلور ملکیان، یو پولیس او یو د کابل بانک ساتونکی دي او په ټپیانو کې هم ډېرې ملکیان شامل دي.
نن د کابل مخې ته پیاده ځانمر کې بیت شوی چې په نتیجه کې تر دغه مهاله چې راپور لرو 15 نفر شهیدان دي او شل نور زخمیان. څلور شهیدانو کې څلور نفر روسي وګړي، یو پولیس او یو د کابل بانک ساتونکي دي. د زخمیانو کې څه مشخصه نه ده چې څومره پولیس دي او څومره ملکیان دي.
د کندهار د میرویس روختون مسولین وایي چې دوی ته د پیښې د ځای څخه اته مړي او شپږ ویشت ټپیان ورول سوي. د ډاکټرانو په وینا په وژل شوو او ټپیانو کې ډېری ملکیان شامل دي. بلخوا د پیښې عیني شاهدان وایي چې دوی د کابل بانک څخه خپل معاشونه ترلاسه کول چې چاودنه وسول.
موټر باز د اسکول ټکان شروع کړ راځي خلک خوشاله دي دولتي دونو ګر په شخصي تالو کې پر خپل ماشین او خپل میوه کابل بانک کار لور
بدل تر راځي خلک ګوم او اسکروم ټول د سکوټه پراته و چې ما خپل ورسره پورته کړل ډېر انسانان د چاپ شي نه چا لاسونه نو د چا سرونه نو چا بدنې سره نیمایوي او د سره د پښو د لاسو غوښه دای په دمر وسم کړی
تر اوسه د دې حمله مسولیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلې دا په کندهار ښار کې تر دوه میاشتو نسبی آرامۍ وروسته لومړنۍ خونړۍ حمله د چرامنځته کیږي
په کندهار کې مو د ځن وژونکي حمله په اړه باندې واوریدل چې په کې ملکیان وژل شوي دي د افغانستان په اړه د امنیتي حالاتو په اړه بل راپور هم لرو چارواکي وایي په میدان وردګو کې د طالب وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي چې په کې تر اوسه پورې 14 طالب وسلوالو تمرکز راوښته ده دوی وایي په دې سربېره یې 10 نور ژوندي هم نیولې دي سید شاه سقیمی په اړه حل راکوي
د میدان وردګو سیمایز چارواکي وایي د دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې له تیرو دوو ورځو راهیسې د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي دي چې په کې تر اوسه پورې 12 وسلوال وژل شوي 4 ټپیان شوي او 10 نور یې ژوندي نیولې دي دوی وایي په وژلو شویو او ټپي شویو وسلوالو کې د طالبانو 3 سیمایز قومندانان هم شامل دي د میدان وردګو د والي ویاند تاوله خوګیاڼۍ وایي عملیات دوه ورځې وړاندې پیل شوي او لا هم پایتنه د رسیدلې دی وای په عملیاتو کې په نرخ ولسوالۍ کې د وسلوالو د وسلو یو وزیر مهم افغان سرتیرو پیدا کړي او وسلې ورڅخه وړي دي
میدان وردګو ولایت په چک سید آباد نرخ او جغتو ولسوالۍ کې عملیات سره شوي دي چې پکې 12 وسلوال طالبان وژل شوي دي 4 ټپیان دي او همدارنګه 10 نور ژوندې ور شوي دي په وژل شوو او نیول شوو همدارنګه ټپیانو کې د وسلوالو طالبانو یو شمېر سیمه ییز قومندانان هم شامل دي
خو طالبان بیا وایي د دوی پر ضد په میدان وردګو کې لسره عملیات شوي نه دي ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي عملیات نه دي شوي خو د دوی ملګرو لا پر افغان سرتیرو بریدونه کړي دي
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
افغان ولسمشر د افغانستان د ملي امنیت پوخانه عمومي رئیس رحمت الله نبیل بیرته د ادارې د سرپرست په توګه وټاکه نبیل تروسه د ملي امنیت د شورا مرستیال وو او تر دې مخکې د ملي امنیت د عمومي رئیس په توګه هم کار کړی دی په دې اړه پاموکې له کابل د احمد زبیر جمن ریپورت ده
ولسمشر حامد کرزی دی حکم پر اساس خغلی رحمت الله نبیل د ملي امنیت د عمومي ریاست د سرپرست په توګه ټاکلی دی د ارګلمانی څخه پر شوی مطبوعاتي اعلامیه وای د پریکړه د اساسي قانون د 14 ماده پر اساس او د ملي امنیت د عمومي ریاست د چارو د پر مخبول په هدف شوې ده د جمهور ریاست په اعلامیه کې د ملي امنیت د عمومي رئیس اسد الله خالد د سرنوشت پاړه سندې ویل شوی خاغلی خالد تیر کال په انتحاري حمله کې سخت ټپونه خسته او چې بیا امریکا ته د درملنې لپاره ولاړ رحمت الله نبیل تروسه پوری د ملي امنیت د شورا مرستیال وو دی په خوا د ملي امنیت عمومي رئیس هم پاتې شوی دی چې د تیر کال په اگست میاشت کې د نامعلومه دلایلو لمخې د ولسمشر لخوا له دندې لری کړای شو هغه مهال د ولسی جرګې ځینې غړو ادعا کړې و چې خاغلی نبیل د پاکستان د فشارونو لامل له دندې ګوښه کړای شوی دی خاغلی نبیل د انجینری په برخه کې زده کړې کړې دي د 2 کال د جمهور رئیس حامد کرزی د ساتنې د امنیتي قطعې قومندان هم پاتې شوی دی
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې پاکستان ته د ولسمشر کرزی له روسي سفرنه وروسته د سهيلي پیدا شوی چې پاکستان با یو شمیر طالب زندانيان را خوشی کړي ولسمشر کرزی تیرونی د سولې عالی شورا د مشر او زین نور حکومتي چارواکو په ملتیا اسلام آباد ته سفر وکړو په دې سفر کې د افغانستان د سولې په پروسی کې د پاکستان پر همکارۍ او پر زین نور مسایلو خبري وشوه په ورته وخت کې د طالبانو زین پخوانی قومندانان هم د پاکستان او بخې په ورته وخت کې د طالبانو ځینې پخانی قومندانان هم د پاکستان له زندانونو د طالب بندیانو راخوشي کول د سولې د پروسې لپاره ګټور بولي جمیله ظریف او په دې اړه نور معلومات د افغانستان د سولې علي شوروي چې د پاکستان لخوا د طالب زندانیانو د راخوشي کولو په حق له د شوې مذاکراتو نتایج به ډیر سر څرګند شي. د دې شوروویان مولوي شهزاده شهید د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ولسمشر ورسره پلاوی پاکستان ته په خپل سفر کې د هغې ود له زندانونو نه د طالب بندیانو د راخوشي کولو په حق له خبرې کړې. مولوی شهید وایي چې افغان حکومت پاکستان ته د طالبانو د دویمې درجې د مشر ملا برادر په ګډون د طالب زندانیانو یو لس سپارلی. هغه وایي پاکستان ژمنه کړې چې طالب زندانیان به راخوشي کوي، خو په خبره یې دا مسله یو لړ تخنیکي مسایلو ته اړتیا لري.
د سولې د عالي شورا دا سفر دقیق او با هدفه سفر و او طبعا لاسته راوړنې لري. یو څه زندانیان خو پاکستان مخکې هم راخوشي کړي وو او اوس هم په دې سلسله کې خبرې شوې دي، او بعضې هغه مهم زندانیان خصوصا چې د سولې دپاره او د مذاکراتو په سلسله کې مؤثر دي، او په دې سلسله کې مې یو پیشرفت شوی دی. البته هغوی وعده کړې ده، خو د بندیانو راخوشي کول د تخنیکي مسائل زه په دې عقیده یم چې زر به دا یو نتیجه تاسو سره شریکه کړو. انشاءالله نتیجه به مثمر وي او موږ امیدواري چې هغه مهم بندیان به راخوشي کړي.
مولای شهید وویل چې له پاکستان سره شوی مذاکرات د دوستۍ په فضا کې و او ښې لاسته راوړنې هم درلودې. افغان ولسمشر حامد کرزي تېره اونۍ د سولې عالي شورا د مشر او ځینو نورو لوړپوړو حکومتي چارواکو په ملتیا پاکستان ته یو سفر درلوده. د دې سفر د اجنډا مهمه مسله د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د همکاري راجلبول و. د جمهوري ریاست چارواکو په دې دوه ورځني سفر کې له پاکستاني چارواکو سره د شوي مذاکراتو د جزئیاتو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې د طالبانو یو شمېر پخواني قوماندانان هم د پاکستان له زندانونو نه د طالب بندیانو راخوشي کول د سولې پروسې لپاره ګټور بولي. دا وسلوالو طالبان یو پخوانی قومندان سید اکبر هغه چې اوس د سولې له پروسې سره یو ځای شوی په دې اړه وایي،
په دې شک شبه نشته. مظلوم خلک دي، ولس د افغانستان هغه هم د مظلوم طرفداري، او طالبان خپل د مظلوم طرفداري دي، ول د دوی ملګری دي. او کچیر ادارا اخلاص دي، نو کچیر اخلاص دي ولس د افغانستان هم په دې تعمد کیږي چې په افغانستان کې د اساس جوړ شي، چې هغه یو د سولې اساس یو مثلا جوړ افغانستان جوړ شي، او هغه په خلکو باندې دا زور اچي، په نورو خلکو باندې، په طرفینو باندې چې په افغانستان کې به سوله راشي. هغه خپل هغه خلک چې راخلاصي وي، هغه هم د دې کوشش کوي چې په افغانستان کې یو جوړښت راشي.
له پاکستان نه د طالب زندانیانو د راخوشي کولو په حق له په داسې حال کې خبرې کیږي چې تیر کال هم د هغې واد له زندانونو شاوخوا شل تنه طالبان خوشي شول، خو ځینې کتونکي وایي چې له خوشي شویو طالبانو څخه یو هم د سولې له پروسې سره نه دی یوځای شوی، او حتی ځینې بیرته جګړې ته تللي. بلخوا بیا د طالبانو یو شمېر پخواني قومندانان هم وایي چې طالبان نه غواړي د سولې لالي شورا سره د سولې مذاکرات پیل کړي. اخوا په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سلاکار وایي چې دغه هیواد ته د افغان ولسمشر حامد کرزي وروستي سفر وکړی شول چې د دواړو هیوادونو ترمنځ رامنځته شوې بې باوري له منځه یوسي. نوموړي د څرګندونې د جمعې په ورځ دغه هیواد ولسي جرګې ته د وینا پر مهال وکړي. نور تفصیل له پېښور څخه د ذبیح الله شفق په ریپورټ کې اوري.
په بهرنیو امنیتی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز وایي چې پاکستان ته د افغان ولسمشر حامد کرزي سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ رامنځته شوی تاوتریخوالی کم کړی دی، او په وینا یې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یو ځل بیا د اعتماد فضا رامنځته شوې ده. نوموړي دا څرګندونه د جمعې په ورځ د پاکستان ولسي جرګې ته د وینا پر مهال وکړې. نوموړي د افغان دولت هغو تورونو ته په اشاره چې پاکستان په افغانستان کې لاسوهنه کوي او وسلوال ورلیږي وویل چې اسلام آباد ته د افغان ولسمشر د سفر په ترڅ کې له هغه سره د نورو دوه اړخیزو مسالو پر ګډون پر پاکستان د لګول شویو تورونو هم خبرې کړي، او په وینا یې چې له افغان ولسمشر سره یې خبرې ګټورې وې. سرتاج عزیز همدارا زیاته کړه چې د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان نوی حکومت له ګاونډیو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. نوموړي وویل د افغان ولسمشر حامد کرزي تر سفر وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ رامنځته شوې بې باوري له منځه تللې، او د دواړو هیوادونو اړیکې مخ پر ښه کېدو دي. نوموړي همدارا وویل چې له هندوستان سره پر پوله د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ لا هم پر ځای دی. افغان ولسمشر حامد کرزي د تېرې دوشنبه په ورځ د یو جګپوړي هیئت په ملتیا د پاکستان پلازمېنې اسلام آباد ته راغلی و. نوموړي د خپل سفر په ترڅ کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف، له ولسمشر آصف علي زرداري، د دغه هیواد له لوی درستیز اشفاق پرویسکیاني او نورو جګپوړو چارواکو سره د لیدنو پر مهال له هغوی سره د سیمې پر حالاتو، په ځانګړې توګه د افغانستان پر وضعیت او د دغه هیواد د سولې د پروسې په بهیر غږېدلی و، او په دې لړ کې د پاکستان د نوي حکومت د جدي همکارۍ غوښتنه کړې وه. د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان نوي حکومت افغان ولسمشر ته د هر راز همکاریو ډاډ ورکړی و. تمه کېده چې پاکستان ته به د افغان ولسمشر دا وروستی سفر مثبتې لاسته راوړنې ولري، او پاکستان به په خپلو مابسونو کې بند طالب بندیان په ځانګړې توګه ملا برادر آزاد کړي، خو تر دې دمه لا په دې اړه کوم څرګند پرمختګ نه تر سترګو کېږي. د یادونه ورده چې د سیاسي چارو کارپوهانو پاکستان ته د افغان ولسمشر وروستی سفر مهم بللی او دا یې د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کولو لپاره مثبت ګام ګڼلی. سبیع الله شفق، ازادي راډیو، پېښور.
په 2000 لومړي میلادي کال کې پر افغانستان د نړیوالو ځواکونو د برید په نتیجه کې چې کله د طالبانو رژیم نسکور شو، د هیواد د سیمې او نړۍ په کچه پراخې او بېساري اړیکې جوړې کړې. د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي او د افغان حکومت سیاسي اپوزیسیون په دې باور دي چې له دې نیټې څخه شاوخوا 12 کلونه تیر شول، خو لا هم افغانستان نه دی توانېدلې د نړیوالې ټولنې د پراخ حضور څخه په ګټې اخیستنې له ګاونډیو په ځانګړې توګه له پاکستان سره خپلې اساسي ستونزې حل کاندي. افغان حکومت هم دا مني چې په تیری څ باندې یوي لسیزي کې دوی له پاکستان سره د خپلو اساسي ستونزو په حلولو کې پاتې راغلي، خو ټینګار کوي چې په افغانستان کې د وضعیت خرابېدل به پاکستان هم زیانمن کړي. قاسم سولمل په دې اړه تفصیلي راپور برابر کړي.
په داسې حال کې چې افغانستان 2014 کال ته نږدې کېږي او نړیواله ټولنه په دې هیواد کې خپل پوځي او اقتصادي حضور کموي، د سیمې یو شمېر هیوادونه په ځانګړې توګه پاکستان هڅه کوي چې په افغانستان کې خپل نفوذ پراخ کړي. د سیاسي چارو ځینې کتونکو نظر ورکوي چې پاکستان په سیمه کې خپل ګټې د کړکېچ پر رامنځته کولو کې ویني او په تیرو 12 کلونو کې هم همدا پالیسي د افغانستان په وړاندې لوبولې ده. د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی داسې وایي:
65
کاله چې د پاکستان له عمر څخه تیریږي، پاکستان د سیمې د ستونزو یوه برخه وه. پاکستان د خپل حاکمیت بقا په کړکیچ کې ګوري. په خواشینۍ سره چې افغانستان د پاکستان په وړاندې د راکړې ورکړې سیاست نه درلود، تل یې د زاریو او ننواتو سیاست لوبولی دی. دا ډول سیاست هیواد هغې مرحلې ته رسوي چې هر ورځ یې بحران وي.
د ځینو کتونکو په اند پاکستان په تیرو څو لسیزو کې افغانستان خپل استراتیژیک عمق بللی دی او په دې هڅه کې دی چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان اړوند مسایلو کې له پاکستان سره مشوره وکړي. د حکومت یو شمېر سیاسي مخالفین هم په دې باور دي چې پاکستان په تیرو 12 کلونو کې هم د افغانستان پر سر له نړیوالې ټولنې څخه ستر امتیازونه ترلاسه کړي دي. دوی په همدې موده کې د افغان حکومت پر سیاست انتقاد کوي چې د پاکستان په وړاندې روښانه پالیسي نه درلوده. د افغانستان د ملي ائتلاف ویاند فضل رحمان اوریا په دې اړه وایي:
دا چې پاکستان له افغانستان سره تیرو 12 کلونو کې شخړې درلودلې او افغانستان باندې منظم یرغلونه کړي دي او لا ادامه لري، نو دلته اړینه دا وه چې افغانستان هر څومره ژر چې ممکن و باید بهرنۍ پالیسي جوړه کړې وای او بهرنۍ پالیسي کې د پاکستان ځای ځانګړی کړی وای چې دا کار ونه شي. نو د دغه په نه موجودیت کې حامد کرزي حکومتي
د شغلې اوریا په خبره افغان حکومت ته لازمه و چې د پاکستان لپاره سری کرښې جوړې کړې وای او د متقابل ګټ پر اساس یې یوه روښانه تګلاره غوره کړې وای. بله مسله چې پاکستان یې په اړه تل اندېښنه لري، هغه د افغانستان او هندوستان ترمنځ اړیکې دي. هند په تیرو 12 کلونو کې په افغانستان کې شاوخوا 2 میلیارده ډالره لګولي او د نړۍ په کچه په دې هیواد کې 5م ستر مرسته کوونکی ګڼل کېږي. کابل همداراز له نوې ډیلي سره د ستراتیژیکو همکارۍ سند لاسلیک کړی دی، کوم سند چې له هیڅ کوم ګاونډي سره یې نه دی لاسلیک کړی. خو پاکستان تل هڅه کړې چې هند ته د افغانستان د نږدې کېدو په وړاندې خنډونه رامنځته کړي او د ناامنیو په جوړېدو سره غواړي پر افغان حکومت فشار راولي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح هم په دې باور دی چې پاکستان له افغانستان څخه یو لړ عمده غوښتنې لري او تر څو چې دا غوښتنې ونه منل سي د افغانستان په چارو کې لاسوهنه نه بندوي.
پاکستانیا بعد از مذاکرات بسیار طولانی
دی وی پاکستانیانو وروسته له پراخو بحثونو او وروسته له دې چې له وسلوالو طالبانو څخه له خپل ملاتړ څخه انکار وکړ، بالاخره د امتیاز په توګه افغاني لوري ته شپږ غوښتنې وړاندې کړې. څو دا امتیازونه پاکستان قانع کړي چې د وسلوالو طالبانو له ملاتړ څخه لاس واخلي. د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي سند نه لاسلیک کېدل، په افغانستان کې د هند د نفوذ محدودول، په پاکستان کې د افغان امنیتي ځواکونو روزنه، د افغانستان د قانونو په استخراج کې پاکستان ته ځانګړی امتیاز ورکول او په سرحدي مسایلو اوبو کې د امتیازونو ترلاسه کول د صالح په وینا له افغانستان څخه د پاکستان اساسي غوښتنې دي. نوموړی وایي: یادو مسایلو ته په کتو دا تمنه کېږي چې د افغانستان په مقابل کې به د پاکستان تګلاره بدلون وکړي، خو حکومت بیا وایي چې دوی توانېدلې په همدې موده کې متقابل ګټ ته په پام سره د سیمې په ځانګړې توګه له ګاونډي هیوادونو سره یوه روښانه تګلاره ولري. په تیرو 12 کلونو کې جمهور رئیس حامد کرزي 40 ځله د لوړ پوړو حکومتي پلاو سره پاکستان ته سفرونه کړي دي، خو دې سفرونو او هڅو د موجوده ستونزو په هوارولو کې څه خاص رول نه دی لوبولی. جمهور رئیس حامد کرزي په روانه میاشت کې پاکستان ته د خپل سفر کې یوې خبرې غونډې ته ویل چې مخکینی سفرونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په جوړولو کې ګټور و.
در مورد رابطه با پاکستان
له پاکستان سره د اړیکو په برخه کې په داسې حال کې چې موږ پاکستان ته خپل مخکنیو سفرونو څخه د افغانستان د امنیت د ښه کېدو په برخه کې خیل اثر راوړنې نه درلودې. د غرس په پاکستان کې هم امنیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی، خو د دولتونو ترمنځ د اړیکو او تګ راتګ په برخه کې ښه کارونه وشول. بې ګټې نه وو. د یو ملت په توګه باید زموږ هڅې هیڅ وخت ونه درېږي په هرې برخه کې چې وي.
افغانستان په تیرو دولس کلونو کې له امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، استرالیا، هند او یو شمېر نورو هیوادونو سره ستراتیژیکې اړیکې لري. د غرض له امریکا سره د ستراتیژیک امنیتي سند په اړه هم درې پړاو خبرې ترسره سوي، خو د سیاسي کتونکو په باور افغان حکومت نه دی توانېدلی چې له همدې اړیکو څخه د خپلو کورنیو او بهرنۍ ستونزو په هوارولو کې لازمه ګټه پورته کړي، او همدا علت دی چې لا هم افغانستان له ګاونډیو سره ګڼې سیاسي، اقتصادي او امنیتي ستونزې لري.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو پر مسایلو مقالې خبرې کړې دي. رحمت الله افغانی پاړه لنډ معلومات راکړي.
کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼو د شنبې د ورځې په ګڼو کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د ائتلافونو په جوړېدا باندې لیکنې او تبصرې کړې دي. خدمتګار ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې لیکلي، تکراري څېرې او تکراري ائتلافونه بې ګټې دي. ورځپاڼه د سیاسي کارپوهانو له خولې لیکي که نوی جوړ سوی انتخاباتي ائتلاف هر څومره منظم او منسجم سي، نه راتلونکو انتخاباتو ته واحد کاندید وړاندې کولای سي او نه هم په شفافو او عادلانه انتخاباتو کې بریا ترلاسه کولای شي. په مطلب کې راغلي د نوي ائتلاف مشران د تیر دولس کلنې فاسد دورې فاسد لوبغاړي دي چې د فساد تر څنګ یې د افغانستان د تجزیې پلان هم طرحه کړی. سرنوشت هم په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي، انتخاباتي اتحاد بې پایلې او تکراري تجربه. ورځپاڼه وړاندې لیکي د رامنځته شوي اتحاد هدف له حکومت او نړیوالې ټولنې څخه امتیاز اخیستل دي. د سرنوشت په سر مقاله کې راغلي ویره او ستونزه له یو داسې ائتلاف څخه دا ده چې حکومت پلوي، حکومت ضد جنګ سالاران، تکنوکراټان او هر ډول کسان پکې راټول شوي دي. د لیکوال په باور د دوی موخه به یوازې واک ته رسېدل او په حکومت کې برخه پیدا کول وي. دنیا ورځپاڼې د سیاسي چارو کارپوه او تاریخ لیکونکي ډاکټر فاروق انصاري له خولې لیکلي د انتخاباتي اتحاد نوې جبهه ځکه بریالۍ نه ده چې افغانستان په دو برخو شمالي او جنوبي ویشي. بلخوا مندګر ورځپاڼې د ملي ائتلاف د مشر ډاکټر عبدالله عبدالله له خولې لیکلي انتخاباتي اتحاد قومي او سمتي نه دی. ملي باور ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې لیکلي نوی انتخاباتي اتحاد به تر انتخاباتو پورې ټینګ پاتې نه شي. ملي باور په خپله سر مقاله کې لیکي دا ځل د ولس وار دی چې څنګه کولای شي خپل برخلیک په خپله وټاکي. د لیکوال په باور دوی اوس هر څه لیدلي او په هر څه پوهېدلی دي، او په دې هم پوهېږي چې د واک تږي بیا هم د مال او متا لپاره هر ډول سوداګرۍ ته لاس اچوي. د سر مقالې لیکوال وړاندیز کوي باید ملت په خورا لوړ شعار او احتیاط خپله رایه وکاروي او پرې نږدي چې یو ځل بیا یې پر وینو لوبې وشي.
د ازادي راډیو را روانه خپرونه تر شنه اسمان لاندې
د ازادي رادیو دغه پروگرام ل درې بجو تر پنځو بجو به ادامه لري. پیل کیږي په لږ وخت کې دغه پروگرام یو چلون کې جنا قال کوزي دا وسره سره په استډیو کې دي. خراغلی ال کوزي سي دره ته وای چې دا د دیونی ترشنه اسمان لاندې کې پڅغه گیګی.
بله البته لکه تاسو چې ویل زه کومکیم په دې خبرونه کې او د بحث موضوع د جمهور رئیس د انتخاباتو لپاره د ائتلافونو څرنګواله، یعنی په دې بحث کې چې د ائتلافونو څنګه جوړ شوی دی او څه به وکړي او په آیا د واحد کاندید باندې به دوی سره سلا شي یا به نشي، په دغه ارتباط خبرې کیږي.
ملمانم سوګره بلې لیدې دغه
ائتلاف د ملي جبهه ویان راځي، د ملي ائتلاف ویان د حق او عدالت ګون یو د رهبرۍ غړی دی او د سیاسي مسلو یو کارپوه په سټډیو کې ان شاء الله تشریف ولري او د اوریدونکو نام هیله کوم چې بیا دوی ټلیفونونه وکړي که پښتنې لري نظریات وړاندې کوي نو د خبرونه په جریان کې دوی کولای شي چې بیا موږ ته ټلیفونونه وکړي او ټلیفوني نمبرونه به ورسره ته اعلان کړو.
ها کوم بدن د ازادي رادیو ترشنه اسمان لاندې پروګرام مه هیروي چې دا د نیم ساعت ورته پاتې دي. نیم ساعت وروسته د پروګرام پیل کیږي او تاسو به په دغه پروګرام کې کولای شئ مستقیما ټلیفون وکړي ازادي رادیو ته او خپل نظرونه له ازادي رادیو سره شریکې ده. خبرونه په دوهمه نیمه ولسوالۍ کې له لخکرګاه څخه ریپورت لرو. په هلمند کې نن خلکو مظاهره وکړله او دوی دی ویل چې یو شمیر اداري مسولین د هغې ډلې د لخکرګاه ښاروالۍ ښودو چې په د بندې تور پورې کړی دی چې د غصب کړی دی او اداري فساد کې لاس لري. کسان چې ښاروال د خبرې رد کړي دي خو خلکو ډېر سخت اعتراضونه وکړل. نن د سنبلې نهمه له پښتنو او بلوڅو سره د پیوستون ورځ ده. په دې اړه هم لنډ معلومات اوري. د ځوانانو پروګرام تاند څنګه مهیروي د رپ موسیقي په اړه پکې معلومات شته. خدای دې دا اوس چې ساعت ګورم 2:30 بجې کیدونکې دي د مخاطر دي چې نور راپورونه واوري او د ځوانانو پروګرام تاند څنګه درته وړاندې شي. د دې اجمل ان سټډیو ترغه د مهمو خبرونو لنډیز راوړي.
چارواکی وایي په کندهار ښار کې نن د بې انتحاري عملې په ترڅ کې شپږ کسان وژل شوي او شل نور ټپیان دي. ولسمشر حامد کرزي د ملي امنیت پخانی عمومي رئیس رحمت الله نبیل بیرته د دې ادارې د سرپرست په توګه وټاکه. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي ایران تر اوسه دغه هیواد ته د افغان پلاوي د سفر په اړه رسمي ځواب نه دی ورکړی. د تخار مسولین وایي چې د کندوز ولایت د دشتیارچی ولسوالۍ د پرونی انتحاري حمله دوه تنه پلانونکي نیولې دي. تمه ده چې په نوې ډیلي کې د تنکیو ځوانانو لپاره یوه محکمه به نن پر یوې ځوانې نجلۍ باندې د ډلیز جنسي تیری په قضیه کې حکم صادر کړي. پاکستانی چارواکو د موبایل ټلیفونونو پلورونکو ته خبر ورکړی چې د موبایل ټلیفونونو له وړیا خدمتونو لاس واخلي ځکه د دوی په وینا ځوانان ورنه کار اخلي او د دوی د څرګندونو له مخې د ټولنې د اخلاقي انحراف سبب کیږي. په مصر کې د وروستیو ناکراریو په جریان کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او سلګونه نور ټپیان شوي دي. او د ملګرو ملتونو څېړونکي چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه یې څېړنه کوله نن له دې هېواده وتلي.
په لخکرګاه ښار کې سلګونو کسانو د هلمند په دولتي ادارو کې د موجود فساد له امله لاریون وکړ. دوی له مرکزي حکومت نه د یو شمیر ادارو د مسؤلینو د لرې کولو غوښتنه وکړه. ډیرو خلکو د لخکرګاه پر ښاروال تور پورې کړ چې په غصب او اداري فساد کې لاس لري، خو ښاروال پر د لګیدلي تورونه نه دي منلي او د خپل ځان په وړاندې دسیسه بولي. په دې اړه پام وکړئ له کندهار له هلمند د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی ریپورت.
دا په لشکرګاه کې لومړی ځل نه دی چې د فساد په ضد لاریون کیږي، خو په لشکرګاه کې د شنبه په ورځ دا مخلګو لخوا په دې جوړ شوی مزیره کې د ښاروالۍ په شمول پر قضایي ادارو تور پروسو چې د خلکو ملکیتونه د نورو په نوم کړي دي او په ښاروالۍ کې د بې کور کسانو لپاره ویشل کېدونکي نمرې هم خپلوانو ته ویشي. دوی چې مارک پر فساد او مافیا نارې وهلې، د مرکزي حکومت څخه د لشکرګاه د ښاروال او ځینو نورو مشرانو د لرې کولو غوښتنه وکړه. لاریون کوونکو خبرداری ورکړ که چیرې په ښاروالۍ او قضایي ادارو کې د فساد مخه ونه نیول سي په ورانکارو عملونه به لاس پورې کړي.
درغرګل نه غواړم په هلمند کې، رشوت خور نه غواړم، د کونډې ودې کوم نارامي واوره ولې داسې راسره کوي؟ نه غواړم د دې ادارې خلک، نه غواړم په هلمند کې، یو نه غواړم،
ولې نه غواړې؟
نه غواړو د فاسدې ادارې، نه غواړو چې کړي دي دغه تر رئیس امزاده باندې نیمه لیکي نیمه نیمه پر دغه مکتب باندې د ساتیان فسای کایزم دغه ور کړی و چې دا مکتب باید بند شي، د خلکو حق طلب شي، باید دا د کوچنیانو حق طلب شي، باید په غاشبین وویشي شي.
د فساد او رشوت په ضد دغه لاریون په داسې حال کې کیږي چې تور زبران دي. د هلمند والی مرستیال مسعود بختور رسنوي ته په دې ولایت کې د فراخ اداري فساد د موجودیت خبره منلې و. د ویلو و چې په ډیرو مواردو یې د دوی هم وس نه رسېږي چې مخه ونیسي. په هلمند کې د دولتي او شخصي ملکیتونو غصب په ادارو کې کاغذ پراني یا بیوروکراسي او رشوت هم هغه موارد دي چې ویل کېږي د خلکو او حکومت ترمنځ فاصله رامنځته کړې ده. خو په عین وخت کې د هلمند والی او د لشکرګاه د ښاروال محمد فضل صافي په طرفداري هم لاریون وسو. دوی دغه کسانو خبرې رد کړې چې د لاریون پر مهال د ښاروال او ځینو نورو دولتي مسؤلینو د لرې کولو غوښتنه کوله. دوی هم د فساد تایید وکړ او هغه په لوړ پوړو چارواکو او مرکزي دولت پورې تړلې وبله. خو د لشکرګاه ښاروال محمد فضل صافي د نننی لاریون کوونکو تورونه په کلکه رد کړه او هغه د ځان په وړاندې دسیسه وبلله. شارول رسنوی ټول هغه ځکه او جایدادونه چې خلک د غاس په خاطر په غوسه سوي دي د په وخت کې نه بلکې د پخوانیو مسلونو پر مهال توضیح سوي دي.
او د لوی شارنوالي حیات ټول هغه مسایل چې غصب سوي دي هغه ټول چړلې دي هغه ټول مربوطه شارنوالي ته معرفي کړي دي او هغه دوسیه تر کار لاندې دي. زموږ په وخت کې هیڅ نه غصب نه دي سوي او هغه مسایل چې جنجالی جنجال برانگیز موضوعګانې او د مخکینی او مسولینو د خوا څخه هغه توضیح شوی چې زه د مثال په ډول یادوري کوم چې د ارلسمه ناحیه ده چې هغه تر اوسه پوری د همغه آیت په ذریعه بند شوی ده، تر اوسه مشکل نه دی حل شوی.
هلمند د هیواد په سطح یو له ولایتونو څخه دی چې ډیری دولتي ملکیتونه پکې غصب شوی دي. خلک په دولتي ادارو کې د موجود فساد لامل پوزې ته راغلي دي. ولسوای په دولتي ادارو کې دوسیه پر وخت نه فیصله کیږي. کازیان او نور مامورین پیسې غواړي چې له عمله یې د غریب کار کسانو ژوند له ستونزو سره مخامخ شوی دی.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی.
د وګی اسمبلینه هماله پښتنو بلوڅو سره د پیوستون ورځ ده. د ورځې د منځلو او د دواړو هیوادونو د قومونو او قبایلو ترمنځ د اړیکو او ګډو همکارۍ په اړه د ازادي رادیو خبريال خان محمد سین د افغانستان د سرحدونو او قومونو او قبایلو وزارت لمرستیال محمد یعقوب احمدزی سره مرکه کړې ده.
نن په پام کې د چې د پښتنو بلوس سره د پیوستون او رزون منځل شي، افغان دولت او خصوصا د قومونو او قبایلو وزارت دې ته ست تیاری نه نیولی.
د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت په دې اړه یو پراخه پروګرام نیولې ده چې په هغه کې موږ قبایلي ورونه بلوچ ورونه د کرښې ناخوا او داخوا دعوت کړي دي او موږ امیدوار یو چې د موږ دغه پروګرام د پښتنو او بلوچ ورونو د قناعت وړ وګرځي.
تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان په نام نه یو کې هغه خلک ډیر ښکیل دي چې په قبایلي سیمو کې ژوند کوي. آیا پښتانه دومره نفوذ نه لري چې هغو ته قناعت ورکړي مخه ونیسي؟
قبایلي علاقو کې د موږ همیش پښتانه چې دي هغوی همیشه د سولې د راوستو په لاره کې دولت سره همکاري کړې ده. خو څنګه چې دا ترهګر ځالې اکثره په قبایلي سیمو کې دي، کیدای شي چې د موږ قبایلي ورونه هم د هغو په مقابل کې عاجز وي، نسي کولی چې هغوی سره مقابله وکړي. تر ډېره حده پورې په هغه منطقو کې چې قبایل دي هغوی موږ سره مرسته کړې ده، خپلو علاقو نه دي پرېښي چې ترهګر یا مخالفین له کرښې نه ردې خوا راواوړي. همیشه ویلي چې لکه څنګه موږ مخکې له افغانستان سره چې روابط وو، انشاءالله موږ د افغانستان ولس سره له خلکو سره به انشاءالله همکار یو او همکار دي.
احمد صاحب د ډیورن کرخه ده چې افغان حکومت هیڅکله نه ده منلې، افغان ملت هم نه ده منلې. څومره مطمئن استه چې د پولی اخوا ټول پښتانه دې سره هم موافق نه دي؟
هر حکومت افغانستان کې راغلی دا کرخه نه ده منلې. په دې مورد کې به ولس فیصله کوي او د ولس فیصله لاول نه تر دا وسه پورې همدا ده چې دا ډیورن کرخه نه منلې او نه مني. همدارنګه د پولی نه اخوا ده ډیورن کرخه نه اخوا هم د موږ هغه قبایلي ورونه چې دي پښتانه ورونه دي، هغه هم په دې باندې دي چې دا کرخه نو غوی قبله کړې ده او لسونه او نه دي خو لسونه.
احمد صاحب څو کاله کیږي چې پښتنو قبایلو سره جرګې روانې دي چې دا نامنی کمه شي په افغانستان کې، دې جرګو څه نتیجه ورکړې؟
ټول ستونزې خصوصا په د قبایلي علاقو کې او د پښتنو په سیمو کې لکه څنګه چې مخکې تاریخ ته موږ وګورو د جرګو او د مرکو لارې نه خبرې حل شوي دي. جرګه حتما مثبت نتیجې لري. موږ چې کومې جرګې کړې دي د ولسونو تر منځه، له ټولو مخکې دا یو خبره ډېره مهمه ده چې د دوی تر منځ هغه اړیکې همداسې ژوندۍ ساتل شوي دي. هغه کوم درد چې دوی سره ده موږ سره شریک کړی ده، کوم درد چې موږ سره د هغوی سره شریک شوی ده. دوی همیشه لکه مخکې چې تاسو به اورېدلي وي چې د افریدو یې تقریبا درې سوه مشران راغلي وو جلال آباد کې او دا یې په ډاګه باندې وویل چې موږ مخکې د افغانستان له خلکو له ولسونو سره یو ځای یو او موږ امیدوار یو چې همدغه ناستې او پاستې او دا ارتباطات چې قائم وي او دائم وي انشاءالله ستونزې مشکلات به حل کیږي.
پښتانه قبایل وایي چې د دوی حقوق تر پښو لاندې شوي او د پاکستان حکومت هم ورته زیاته توجه نه کوي. افغان حکومت په اقتصادي لحاظ، په تعلیمي لحاظ، فرهنګي لحاظ دغه قبایلو سره څه مرستې کړي او څه پلانونه ورته لري؟
لکه دا اوس وخت به تاسو خبر یاستئ چې په باجوړ کې یا مثال په تیرا کې یا مثال په خیبر ایجنسی کې چې دوی ته کوم ستونزې پیښې شوي دي، د کار کې نه دا خو راوړېدلې دي، دی خو ته راغلي دي، د حکومت له طرفه دوی سره کومک کړی، خیمه مور کړی، خوراکي مواد مور وړي دي، کونړ ولایت د کرم ایجنسی نه چې دی خو ته راوښتي دي، موږ دواوی ولېګلې د خپل وزارت نه چې د خپل توان او د ساعت په توان سره موږ ان شاء الله د خلکو ته لاس ورکړی ده او موږ بیل نه دی ګڼلې، ان شاء الله په هر وخت کې موږ لاس ورکړی وای کې به ان شاء الله دوی سره همکاري کوو.
د افغانستان په تعلیمي مؤسسو کې لیسو کې پوهنتونونو کې آیا قبایل وسم شته؟
بالکل، قبایلي ورونه راځي هم د تعلیم تحصیلاتو پوهنتونو کې جذبېږي، له همدې جنه فارغېږي. قبایلي ورونه د موږ د کومې درې لیسې چې د سرحدونو قبایلو چارو په چوکاټ کې فعالیت کوي، لکه د رحمان باغ، خوشحال خان، نمبر یک او نمبر دو، په دغو لیسو کې زده کړه کوي، د للی په ډول باندې مصروفه دي او د موږ غېږ ورته خلاصه ده.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو د چارو د وزارت مرستیال ښاغلی احمد زیو.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته را استولی دي.
سید آغا سحاک لغمان لیکي، افغان چارواکي د ایران سره ولې جدي خبرې نه کوي؟ عبدالصمد حریفال چې د ننګرهار د ساينس د پوهنځي محصل دی، لیکي د افغانستان په نام نه کې د دې هیواد یو شمیر البرپوړي دولتي چارواکي لاس لري. همداشان لیکي د بهرنیو هیوادونو مرستې چې د افغانستان سره کوي، د افغان حکومت باید د نفتو، ګازو او اوسپنو د فابریکو په جوړولو مصرف کړي ترڅو زموږ د هیواد اقتصادي حالت مخ په وده شي، یعنی وده وکړي. مجیب الله کټوازی له پکتیکا نه لیکي، یا پکتیا ګډوډي لیکلې پوینه شم، وای زه غواړم چې د معلمانو تنخواه دي زیات شي، تنخواه کم دي او مکتب ته ناراضي. او فضل رحمان د لغمان ولایت نه لیکي، سیاسي ګوندونه انتخاباتي اتحاد د افغانستان لپاره ډیر تاوان لري. فضل رحمان او همدغه سنور وريدونکي که د انتخاباتو پاک لبندې مسایلو سره علاقه لري، نو په یاد لري چې تقریبا شل دقیقې وروسته تر شنه اسمان لاندې پروګرام پیل کیږي، او هلته به کول شي چې بیا هم خپل دا نظرونه شریک کړي او د کارپوهانو خبرې هم باوري. اوس هم تاندې څنګه
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، په انګریزی کې جنت ته پاراډایس وای او ډایورس متنوع یا مختلف څه ته وای، خو نن د رپ موسیقۍ د دوو افغان ځوانانو یو داسې جوړه در پیژنم چې پاراډایس او ډایورس نومیږي. د پاراډایس نوم د هغې مور او پلار له ماشومتوب ورته غوره کړی، خو د ډایورس خپل نوم احمد مروی دی. دوی په 2008 کال کې له یو بل سره آشنا شول، په ګډه رپ سندرې سره پیل کړې او په 2010 کال کې سره کوژده شول. خو زموږ له هنر سره کار دی. زه نورګل شفق یم او له دوی سره مې دا مرکه درته کړې.
شبا تو باشم، از این درد و غم دنیا رها شم.
ما رپ، هیپ هاپ، آرم
موگ رپ، هیپ هاپ، آر این بی او پاپ سندری ویو.
خانو دم خوخیگی که چنگه؟
خب سبکی هست که دیدیم که توش میتونیم نوآوری های جدید بیاریم.
دا خود هست یه سبک دی چی که ولیشو نوی والی پیکی راولو. از کلا بعد بخت دا موسیقی دا سبک پا افغانستان که دوم را دیر آم ندهی. اما گوختل چی غربی رپ موسیقی لخبل افغانی سنتی موسیقی سر دستی گره یا پی سیلا مکس کرو چی لرپ او هیپ هاپ یا نوی موسیقی را منسته کرو.
جدید از رپ و پاپ بسازیم.
د دې موسیقۍ لپاره چې کله تاسو شعر ټاکې، خپلې لیکې کوم بل څوک درته لیکي، او د سندرې دغه طرز چې دی کنه هغه کمپوز هغه څوک درته جوړوي؟
پیدا کردن ترانه سرا یا شاعر و شعر نویس در سبک رپ در افغانستان بسیار.
په افغانستان کې د رپ موسیقۍ لپاره د یو شاعر پیدا کول ډیر ګران کار دی، خو له نیکه مرغه ځینې ملګري شته چې شعر راته لیکي. شکیب مصدق زموږ له تکړه شاعرانو او ملګرو یو دی چې موږ ته شعرونه جوړوي. کله کله یو نیم شعر چې زموږ په وس پوره وي هغه موږ پخپله لیکو. کنه نو شاعر ته وایو چې زموږ داسې یو شعر په کار دی، یو لنډ داستان غوندې ورکوو چې فرزن فلانی موضوع راته پکې ځای کړي، نو هغوی خپل فکر کوي او د رپ لپاره یو ښه شعر راته لیکي.
دوستو را میدیم و زحمت میکشنم را به حالت رپ برای ما جور
میکنم. عموما ما چې د رپ یا د راک موسیقۍ ځینې شعرونه لوستي نو آزاد یا سپین شعر ته ورته وي، کنه قافیوال نه وي، مقصد همداسې ده.
رپ اساسا خودش قسمی است که شما صحبت
نه. رپ خپل داسې دی لکه یو څوک چې خبرې کوي، خو په یو خاص ریتم او وزندار او آهنګینی خبرې پکې کیږي. هو، قافیه او ځینې نورې خبرې پکې دومره ډېرې مهمې نه دي. یو څه چې په رپ کې ډېر مهم دی هغه دا دی چې ته څه غواړي اوریدونکو ته ووایي، هغه څه هدف دی چې ته غواړي اوریدونکو ته په سندره کې ورسوي، دا ډیر مهم دی.
به شنونده خود انتقال بدین، هی بسیار مهم تر است.
کله چې تاسو یو سندره وایي عشقی بڼه لري، ټولنیز موضوعات پکې وي او که نور څه.
آهنگای ما اجتماعی، سیاسی، عاشقانه.
از موږ سندری ټولنیز دي، سیاسی دي، عشقی دي او عرفانی هم پکې شته. هر هغه څه چې وو په یوه زما اوریدونکو مینوال غواړي وایوري په خپل سندرو کې ځای کو. دا سینه د چي اواز غوړو ټولنيزي سياسي خبري دي پکيوي، يا دي اواز غډو پکيوي. نه، موږ غوړو د سيته پکيوي چې زموږ هنر او موسيقي ورسره خولي وي.
هر موزیکي چې مثلا اون مجموعه کار مون باشه تا زیباترش کنه.
کنو اوس همغه کلیشې غوښتنه چې ومن په مراکو کې له هنرمندانو کېږي که په خپل زړه مو یو سندره راته زمزمه کړي.
یک تو از تکستای بسیار زیبایی که خیلی دوست دارم هم ویدیو کلیپش، تکست این آهنگ آقای شکیب مصدق عزیز.
یو لیکل شوی چې هم می شیر او هم می ویدیو کلیپ ډیر زیات خوښیږي. دغه شیر هم خغلی شکیب مصدق لیکلی. زه نو وایم چې زه لمرنۍ افغان خزینه رپ سندره وایونکی یم، خو که ګستخین شین نو د دیوی افغان انجلۍ له خوا لمرنۍ ویل شوی رپ سندره ده چې نږدې دوه کاله پخوا ویل شوه او په یوټیوب کې هم خبره شوه. وایم
خب بخونه. این بار آهنگی هم قصه زن است، یک زن افغان که در وطن است. میخوام فریاد یک زن باشم، میخوام زیاد کم باشم. تقاضای من فقط حق من است، تا تیسی به طور مستم باشم. مگر حق انسان ها برابر نیست؟ چرا میخوام که من کم باشم؟ تا وقتی که تنها یک تن باشم، تا وقتی که تو من باشم، نمیشود از اونها رها شدیم. بیا که من و تو ما شدیم.
زن ای موجود زیبا، زن ای عشق بی همتا، ای تو بنیاد هستی.
مننه پرادایس او ډایورس. اوس وای چې زه به هغه سندره درته وایم چې له ځینو ټولنیزو نیمګړتیاو پکې شکایت شوی. خنو
فساد اداری، اختلاس مالی، معامله قدرت، انتخابات جنجالی، کشت و کار خشخاش،
بازی بای خالی، مواد مخدر، دقتی و خوشحالی، تروریست و طالب، انتحار و کشتار، اختطاف و دزدی در کوچه و بازار، خودسوزی زنها، تبعیض و آزار، گپ‌های مفت و آدمای بیکار.
هموطن درد و رنج ما بسیار است، هیچ کس نیست و ما هم خواه.
من لدوارو وخزه چه زینو محفلون تطلاله هم زموگ زینی زوان سندرغالی چه تازه راک یا پاپ موسیقی تا رمخه کردی. فکر کم دوی لغربی موسیقی داسی در کردی چه شور او زوگ جور کردی او پورتا پورتا خیزونه وحی پدی آره تاسی نظر چه ده؟
سبک راپ و سبک راک و دیگه سبکا هر کدامشان فرهنگ و طرز رویه و رفتار خودشان داره.
راپ، راک، پاپ او زین نور سبکونه ده سندره کولو لپاره یو خپل ځانګړی فرهنگ، طرز و انداز لري. زه به د خپل سبک په اړه وایم چې موږ راپ، هیپ هاپ وایو او آر اینډ بی هم وایو. نو د راپ او هیپ هاپ ویل داسې نه دي چې بس ته داسې ځینې حرکتونه وکړه چې اوریدونکي لیدونکي د خبره او په هدف پوه نه شي. شور، ځواک، خیزونه او ځینې نور بې ځایه حرکتونه باید یو ښه هنرمند هدف نه وي، یو څه دي وي، خو لومړنی هدف یې باید دا وي چې زما د شعر په هدف او مفهوم د خلکو سر خلاص شي. نو بی معنی است دی پکی نوی
و چیزای بی معنی نباشد، یک هدف داشته باشد.
خانو دینی کارونه انسان بیل استاد هم زده کول شي، خو نه پوهیږم چې تاسو د موسیقي دغه سبک له کوم استاد زده کړی او هغه د چا خبره په خپل د ځان استادان یې؟
خب من از بچگی خورترکی با رادیو تلویزیون شبکه‌های خارجی بزرگ شدم و
از خله ماشم تو بل تلویزیون او رادیوګانو او دین نور خارجی شبکو سره را لوی شویم. له ماشم تو به مزینی مشهور امریکایي او غربي سندرغاړي پیژندل. له کورنیل خه پلار می هم له ماشم تو به کیبورد او تبلا وهله، وړو کې ورور می هم په کور کې سندري وای. نو د کورنیل خو ډیره حڅول کیګم. یو کال په ایران کې د کوریس دلی سره وم، اوس هم په استاد به سي ډیر ګرځو خو نشته.
خیلی دنبال استاد هستیم ولی خب
فعلا استاد ما دیگه خود ما هستیم.
اوس نو مک پخپل د ځان استاد
نه شوخی میکنه.
نه نه دای شوخی کوي.
خو گذشته از شوخی
له شوخی به تیر شو. استاد نه لرو سم د شه د موسیقي اسباب استادان شته، خو پخپل د رپ موسیقي د هیپ هاپ او آر ان بی لپاره مک پخپل له خارجي موسیقي او فکر او مفکوره اخلو، له خپل افغاني موسیقي سره یو ځای کوو او یو نوې څه جوړو
چیز نو یا تهیه میکنه.
ها ها او تر اوسه به مو سندري ویلی وی؟
تا حالا 7 ترک آماده داریم، 5 ویدیو کلیپ.
تر اوسه و سندری چمتو دی؟ 15 ویدیویی کلیپونه لرو. چه له دوغه یه؟ سالور اجتماعی و فرهنگی دی او دری نور عاشقانه دی؟
دیگهش عاشقانه است.
خانو اوریدون کو رازه چو شبی دا پارادایس او دایورس چو سندری داسی لگی لگی سر وارو چه پا زینو سندرو که دا میرمنو دا حقونو غختنه شوی، پا زینو که لایداری فساد او زینو نور و طولنیزو ستونزو شکایت شوی او زینی اشقی دی.
پارادایس چشمات رنگ عشق است، یک فرشته اینو نوشته،
جنگ و درد روزگار سرد و حسرت فقر و رنج و غم نان، آهنگم این بار قصه زن است، یک زن افغان که در وطن است، میخوام فریاد یک زن باشم، میخوام نه زیاد نه کم باشم، تقاضای من فقط حق من
در زمین ظلم و ستم پیدا شد، حرف از کشتن و از جنگ زدن،
حالا آمده آن تا کنار تو بمانم، سود عشق و هستی برای تو بخوانم، بدان اگر نباشی زندگی نتوانم، خدا خواهد همیشه با تو باشم.
او بخه پدی رپ موسیقی که هم کلا کلا انگلیسی ورگردوی، لکه پراک موسیقی که چه زین سندرغاړي ورگردوی؟
به تازگی قرار است که این کارا رو بکنیم، ولی متاسفانه همانطور که گفتیم
پدی اوسنی وقتونه که غواړو چه دغه کار وکړو، خو لکه څنګه چې می مخ کې وویل پرته له یو دو نه شاعر او نه هم د رپ موسیقی لپاره داسې طرز جوړون کې لرو چې پدی برخه کې له موږ سره کار وکړي، نو مجبور یو چې کلا کلا موږ د موسیقی لپاره ځینې مهارتونه له انټرنیټ زده کړو. ډېر زیات مشکلات لرو. تاسو په خپل پوهیږئ موږ دواړه ځوانان یو، تر اوسه دا دومره څه په خپل پیسو کوو، نو نشو کولای چې هر څه په خپل وکړو، خو کچيري خو استادان پیدا کړو نو ولې نه، خامخا په خپل سندرو کې انګریزي هم ځای کړو،
شاعران خوبی پیدا کنیم که در سبک انګلیسی باشه، چرا که نه، حتما کارو میکنیم.
اساسا خود در رپ باید دری خونده بشه، یعنی دری میخونیم، ولی کن مثلا میخیم
اصلا خو باید پر رپ کې دری وایو او وایو هم، خو د دې لپاره انګریزي باید پکې وو وسی چې زموږ مخاطب یوازې په افغانستان کې باید نه وي، لکه څنګه چې موږ د نړۍ د نورو بیلابیلو هنرمندانو سندری او رو همداسې موږ هم غواړو چې د یو افغان په حیث د نړۍ نور خلک د یو افغان رپ ویونکي سندره واوري او پرې وپوهیږي. هغه ستونزې او ښېګڼې چې زموږ په ټولنه کې دي باید دوی هم ترې خبر شي، نو په پلان کې مو دی چې انګریزي پکې ووسي.
پلان ما هست که انشاءالله حتما رپ انګلیسی هم میخوایم،
و یکی از پلانای ما این هست که کلا موسیقی افغانستان را جهانی کنیم.
اوهو زموږ په پلان کې ده چې افغانی موسیقي نړیواله کړو، لکه څنګه چې موږ د شکیرا، ریحانه او د نورو غربي سندرغاړو سندرې اورو، ولې افغان هنرمند داسې څه ونه کړي چې یو خارجي هندي، پاکستاني، اروپایي او ټوله نړۍ د هغه سندرې واوري،
پاکستانیا، اروپایا و همه دنیا گوش بده.
خانو د پښتو برخه څنګه غواړي چې په پښتو کې هم رپ سندرې وایي کنه؟
متاسفانه چون زبان پدر مادری من نیست،
له بده مرغه چې زما مورنۍ او پلارنۍ ژبه پښتو نه ده، نمیدسته، نو ځان ته اجازه نه ورکوم چې اوسی ووایم، خو چې زده میکړه 100% خامخا به وایم. یو انسان چې هر ژبه زده وي ولې به نه کاروي؟
نیست. آدم هر زبانی که بلد باشه چرا استفاده نکنه؟
من هم پشتو یاد ندارم. من اوریجینالی ترکمن هستم.
دی ما هم پختو ندزده. از پخپلا ترکمنیم خو زموږ یو ملګری ده ان شاء الله چې لغه سره به په ګډه یو رپ سندره وایو. یعنی پختو او دری یو مکس رپ سندره به وایو. نور پلانونه مو دادی چې یو څه نور هم په همدې مسله کې سندرو ته ادامه ورکړو. چې خپل هیوادوال یو څه د موسیقي په زور له غمونو او دردونو لیرې یوسو او یو ورځ دا غم او درد داسې لیرې شي چې هیڅ بیا سندرې ونه وایو.
از مملکت ما گم بشد که دیگه از همی درد و رنج نخوانیم هیچی.
البته یک سورپرایز داریم که به زور
خود هیوادوالو د حیرانولو لپاره په اصطلاح یو سورپرایز لرو چې په دوو نوو سندرو کار کوو. خو اوس یې نه درته وایو چې هغه سندرې به څنګه او څه وي.
مایی داریم نمیگیم چی هست.
ریښتیا یوه شخصي غوندې پوښتنه خبر شویم چې تاسې اوس سره کوژده شوي یې ریختیا ده که اسی.
بله ما سال 2010 بود با هم دیگه بعد از دو سال
خو روز تلا دو کلونو گردی همکاری مو پا 2010 که سران نامزاد شو لنه که مرغ تروس یوزاییو او لخبل جونده خوشحالیو
خوشحال اوسی خود دیخه جوند در کلی پا پایی که کما خبر در نپاتیوی او تاسی کول غواره نو مایک مو به اختیار کده.
من فقط امیدوار هستم که روزی برسه که تمام
زی یوازی ده حق ورزی پا تمایم چه طول خلق هنرمندانو تا پا زنگری دول خزینه هنرمندانو تا په احترام قیل شی او موگ میرمنی ده هنر پا برخه که یو زنگری زای رو هیله منه ایم چی ده سی ورز سر رو رسیدی.
امیدوارم اون روز به زودی زود برسه
و ما هم امیدوار استم که کسایی که سرمایه گذاری میکنن
او زهم هیله منیم حقه کسان چی پا بحرانه هنرمندانو پانگوه نکوی زینی کسان پیجنم چی دستی کوی زنه غوانم چی پر حقوی ده سرمایه گذاری نکوی خو خپل افغان هنرمندان ده هم نهیروی دوی سره ده مرسته وکړي. د سیډیر نوی هنرمندان شته چې د دوی مرستې ته اړتیا لري. زه د ځان پاره نه وایم پراډایس یا د خپل چار چاپیر کسان نه یادوم خو دا سیډیر تکړه هنرمندان شته چې د غیر افغانانو په پرتله ډیر لوړ استعدادونه لري خو هغوی کومک او لاسنیوي ته اړتیا لري. نو سرمایدار خلک دی له افغان هنرمندانو سره په دې برخه کې ډیره مرسته وکړي
سپورت دارن و خدا کنه که همي سرمایه گذارها روی ایهی عرصه در موسیقی افغانستان بسیار تر کمک کنه.
باز ډیره زیاته مننه پراډایس او ډایورس لتا سي دواړو
کشورم نامش افغانستانم دور از دردو هم نالستانم هر روز از سهر تا وقتی افتار همیشه هستیم منتظر امتحان.
تولنیزی شبکه انترنت فیسبوک ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ظالم مین یم پرتا دوش کھٹ کے ستر کے چات واڑ و ملیلا دوش کھٹ کے ستر کے چات واڑ و ملیلا دوش کھٹ کے ستر کے چات واڑ و سمن کا رنگ رخسار مخلا کر مر لرینا سمن کا رنگ رخسار مخلا کر مر لرینا اور مام مسکن پزڑ حسن کل نظر لرینا اور مام مسکن پزڑ حسن کل نظر لرینا کے سر دے گا زخمی کو پمرا ملیلا دسڑ کے سر دے گا زخمی کو پمرا